السلام علیکم د سهار لس بجې شوې یوې بل خبرونه ته خراغلاس لند خبرونه د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د بندیزونو د عملی کېدو د څارنې او تحلیل کمیټې په خپل نوی راپور کې ویلي طالبان له القاعده او د پاکستانی طالبانو تحریک سره پیاوړي اړیکې لري او ترخوا یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم د دوی تر واکمنۍ لاندې فعالیت او ازادي لري دا راپور چې د جون په لومړۍ نیټه چمتو شوی او تازه خپور شوی پکې راغلی طالبانو د دوهې د هوکړې پر بنسټ له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې په دې تړون کې کړې ژمنې نه دي عملي کړي د دې راپور له مخې ترهګرې ډلې له دې فرصت ګټه اخلي او له همدې امله په افغانستان او سیمه کې د ترهګرۍ ګواښ مخ په زیاتېدو دی د امنیت شورا په راپور کې راغلي داسې نښې نښانې شته چې ښایي القاعده خپل عملیاتي وړتیا بیا رغوي ټي ټي بي د طالبانو په ملاتړ په پاکستان کې بریدونه کوي بهرنیو ترهګرو ډلو د افغانستان په پولو کې ګواښ رامنځته کړی او ترخوا یې د داعش بریدونه زیات او پیچلې شوي دي د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د بندیزونو د عملي کېدو د څارنې او تحلیل کمیټې په خپل راپور کې دا ادعا هم کړې چې د ملا حبت الله په مشرۍ د طالبانو اوسنی رژیم د 1990 لسیزې په څېر استبدادي پښتون محوره او حذفي سیاست ته مخه کړې ده په راپور کې د طالبانو ترمنځ اختلاف ته هم اشاره شوې خو زیاتوي ورځ تر بلې د طالبانو د مشر واک ډېریږي طالبانو لا تر اوسه د دې راپور په اړه خبرګون نه دی ښودلی داعش ډلې د بدخشان لپاره د طالبانو د والي د فاتحې په مراسمو د ځانمرګي برید پړه ومنله رویټرز خبري اژانس لیکلي دې ډلې د جمعې په ماښام په یو بیان کې د دې چاودنې مسؤلیت منله د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو د سرپرست والي نثار احمد احمدي د فاتحې په مراسمو د پنځنبي ورځ په برید کې ولس تنه ووژل شو او شاوخوا دېرش نور ټپیان شو د بلغاړي بیان ته چې وی راپورونه وایي چې په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګ مشر ثناء الله غفاري چې په شهاب المهاجر هم مشهور دی وشل شوی دی د امریکا د پوز مرکزی قرارګاهی سنکام د امریکا غږ رادیو ته ویلي دوی هم د تیری اونۍ په ترڅ کې په کونړ ولایت کې د مهاجر د وژل کېدو راپور نه ترلاسه کړل خو سنکام یو چارواکي جګړن جانمور یادونه کړې چې اوس مهال په دې اړه هیڅ نشي ویلای د افغان جنو خوځو بشري حقوقو په برخه کې د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا اميري وایي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه یو تازه راپور پاړی د بخښنې د نړیوال سازمانو د بشري حقوقو د مدافعانو د ډلې له چارواکو سره خبرې کړې میرمن اميري بیگانا وخت په یو ټویټ کې لیکلي دي چې د افغان خوځو ان جنو د ناوړ وضعیت په اړه د حساب کتاب او د هغوی ژوند ته د رڼا د راستولو د هڅو لپاره د دې دوو بنسټونو مننه کړې د خوځو پر ضد د طالبانو د جګړې په نوم د بخښنې د نړیوال سازمانو د بشري حقوقو د مدافعانو د ډلې راپور د تیری می میاشتې په شپږ منې ته خپور شو په دې راپور کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه شوې چې پر افغان خوځو انجلو د طالبانو محدودیتونه د بشریت پر ضد جنایاتو په توګه وڅېړل شي برټانیې د افغانستان لپاره په خپل سفارت کې نوی شارز ظافر وګماره د برټانوي رسنیو د راپورونو له مخې رابرټ ټیکسن وار روانه جولای میاشت کې په قطر کې خپل ماموریت پیل کړی پر افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته برټانیې او یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو د افغانستان لپاره خپل ډیپلوماټیک استازولۍ دوه هیته لیږدولې دي هغه ټیکسن له 2012 څخه تر 2015 کال پورې په کابل کې د برټانیې د سفارت د شارز ظافر او مرسیال پر دندو کار کړی دی سپینه ماڼۍ د خپلو سرچینو په حواله وایي چې ایران په پام کې لري د روسیې په خاور د بي پیلوټ الوتکو د تولید تاسیسات پر اخلي د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا وایي جان کربي پرون وویل ایران روسیې ته د ډول الوتکو استول ته دوام ورکوي څو د اوکراین په جګړه کې له هغې کار واخلي ښاغلي کربي ویلي چې ایران او روسیه هڅه کوي د بي پیلوټ الوتکو د تولید صنعت د جګړې سیمې ته ورنږدې کړي او زیاته کړې ده چې د دې د معلوماتو له مخې په دې الوتکو د جوړولو تاسیسات د مسکو د ختیځ په زر کیلومترۍ کې په پام کې نیول شوي دي هم متحده ایالاتو په چین کې د بشري حقونو د سرغړونو په تړاو پر ناین سټار او یو بل کیمیاوي شرکت د وارداتو بندیزونه لګولې دي ناین سټار چې دا کوي د نړۍ په کچه د لیزري پرنټرونو څلورم لوی تولیدونکی شرکت دی د شینجیانګ رونګتای شرکت سره یو ځای د یغور مسلمانانو او نورو ډلو پر وړاندې د بشري سرغړونو له وجې د امریکا د بندیزونو په فهرست کې راغلی تر رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د متحده ایالاتو د کورنۍ امنیت وزارت پرون ویلي چې متحده ایالاتونو ته د دې شرکتونو واردات له دې وروسته ممنوع دي د دوو شرکتونو تر اوسه د امریکا د دې اقدام په اړه څه نه دي ویلي دا خبر
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی په دې خبرونه کې د گاونډي په حقوقو باندې خبرې کوو لمو سره په خبرونه کې میلمه دی د حقوقو او سیاسي علوم فارغ چې اوس په یو خصوصي انسټیټیوټ کې انګلیسي تدریس کوي استاد اسمت الله زازای په پیل کې خوري زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکه وخت راکړ که څه هم دغه کله چې څوک د گاونډي نو ماوري نو پیږي چې گاونډا یعنی څه خو بیا هم که خپل خبرونه په همدې باندې پیل کوو استاد د تاسو خلې او ورته گاونډای چاته وایو
ډیره زیاته مننه سلامونه احترامات تاسو ته. ډیره ښه پوښتنه ده. د ګاونډي نوم چې مونږ کلاور د پدې معنی چې هغه خلک چې البته د نورو خلکو په نسبت مونږ ته ډیر نږدې وي، یعنی مونږ سره دیوال په دیوال وي، یا هم تقریبا ځینو حادثو څخه څرګندېږي تقریبا د دغو هغه فاصله چې ده تقریبا تر څلوېښت کورونو پورې ده، لکه څلوېښت کورونه چپ خواته یا ښي خواته یا مخامخ یا هم د شا طرف. نو تقریبا مونږ ویلی شو څلوېښت کورونو پورې د دوی هغه تعداد رسېږي. او د ګاونډي کلمه که چېرته مونږ تعریف ورته وکړو، د لغوي کلمې د جار کلمې څخه اخیستل شوی دی، چې جار کلمه مجاور ته ویل کېږي. البته مجاور هغه یعنی نږدې خلکو ته ویل کېږي. نو ګاونډي هغه څوک دی چې تر نورو خلکو حتی تر خپلو خپلوانو مونږ ته ډېر نږدې خلک دي.
بله، ډېره زیاته مننه. چون خپرونه د اساسي او بشري حقونو خپرونه ده، نو راځو دې ته چې د ګاونډي حقونه کوم دي.
ډېره زیاته مننه. ډېره ښه پوښتنه ده. ګاونډي خو ډېر زیات حقوق لري. مثال یو له هغو حقوقو څخه دا ده چې هغه په ښو او بدو کې خبرول دي. مثال که چېرته واده وي یا کوم بله مسله وي، هغو ته باید خبر ورشي، دعوت شي، همدغسې د دوی دعوت باید ومنل شي، کور ته ورشي، همدغسې د دوی د مرضۍ پوښتنه کول. که چېرته دوی په ستونزه کې وي، په ستونزه کې باید دوی لاسنیوی وشي. همدغسې که چېرته دوی مثلا تاسو مرسته اړتیا لري، مرسته باید ورسره وشي، د دوی پوښتنه باید وشي په سختو شرایطو کې. او داسې نور زیات حقوق دي چې ګاونډی په بل ګاونډي باندې درلودلی شي.
بله، که چېرې ښه ګاونډی ونه لرو، کوم زیانونه مونږ ته اړولی شي؟
مخکې له دې چې مونږ مثلا کوم ځای ته ځو یا کور اخلو یا پکرانی سو یا مثلا کوم ځای ته، ډیر خلک په دې حادثه کې دي، د هیڅ دومره زیات پوښتنه نه کوي. لکه د یو ځای د موقعیت د همسایګانو پوښتنه چې کوي، طبعا یو ښه همسایا کولی شي مونږ باندې ډیر ښه تاثیر ولري، او بعد همسایه برعکس ډیر بد تاثیر. نو بهتره دا ده چې که چېرته مونږ ځو، یو داسې ځای انتخاب کړو چې هلته ښه خلک اوسي، مثلا ښه همسایه اوسي. نو زما په نظر دا ښوالی بدوالی ټول مونږ پورې اړه لري، که څومره کوم اندازې پر خپله ښه اوسي نو یو ښه همسایه به وي. ځکه که چېرته لومړی اصلاحات د ځان څخه شروع کړي، که چېرته خپله ښه همسایه ونه اوسي، مثال خدای نه خواسته ازار زیات ورسي خلق ته، نو طبعا نو ته به یو بد همسایه سره مخامخ کېږي. نو دا واضح خبر دی، که چېرته همسایګان بد اوسي، نو طبعا مونږ شاید مغزای کې ډېر په تکلیف شو، هلته به جنجال وي، ستونزې مشکلات به ډېر زیات وي. او د هر اړخه یو ښه ګاونډی مونږ په ژوند باندې تاثیر درلودلی شي، هم ښه تاثیر او هم بد تاثیر. نو دغه ښه تاثیر یا بد تاثیر ټول مونږ پورې اړه لري. که چېرته مونږ خپله ښه اوسو، یو ښه ګاونډی دوی لپاره اوسو، نو طبعا دا طبیعي ده چې دوی به هم مونږ لپاره یو ښه ګاونډی اوسي.
بله، یو مشهور خبر ده، تاسو به مستعد حتما اوریدلی، چې وای از صد خیش یک همسایه.
بالکل، ستاسو خبرې په تایید سره دا سل فیصده واقعیت دی. ځکه په ښه او بده کې مونږ پوهېږو چې هغه څوک چې مونږ سره دیوال په دیوال دي، هغه اړیکې نږدې اړیکې چې مونږ سره رہی، تر څو چې مثال مونږ مشکل له ستونزو سره مخامخ کېږو، یا مریض پېښېږي خدای نه خواسته، یا مثال مرګ درد پېښېږي، نو هغه څوک چې مونږ ته لومړی را رسېږي هغه هم سیاهګان دي، هغه هم زمونږ ګاونډیان دي چې مونږ ته را رسېږي. حتی خپل خپلوان مونږ خبر هم دي، نو په ډېرو مواردو کې دوی مونږ ته لومړی را رسېږي. نو دا په دې نه معلومېږي چې مونږ باید خپل همسایګان د ډېر حقوق ورکړو، حتی د خپل خپلوان هم ورته. دا متل څخه هم معلومېږي، وایي صد خیش کړی هغه همسایه پیش. همداسې دیني په حادثو کې، همداسې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په وینا وه کې، دې معلومېږي چې همسایګان زمونږ باندې ډېر حقوق لري. او حتی داسې معلومېږي، وایي ځینو حادثو ویل کېږي، وایي که چېرته تاسو په ساله لوئ، که چېرته مثلا څرمنې نه ویستل شي، نو تاسو باید لومړی که چېرته همسایه مو یهودي هم وي، هغه ځنه باید تاسو ته فایل وکړئ. او همدغسې محمد صلی الله علیه وسلم خپلو حادثو کې ډېر زیات راهنمایي او هدایتونه صحابو ته ورکړي، تر څو د دوی همسایګانو، یعنی یو حدیث داسې راغلی چې محمد صلی الله علیه وسلم ډېر زیات مثلا په دې باندې ټینګار کړی چې خپل همسایو ته حقوق ورکړی، حقوق ورکړی. نو دوی په دې باندې مشکوک شوي چې موږ په دې باندې هاته وېرېدو چې همسایه موږ سره هاته په میراث کې شریک شي. همدې سره خپله معلومېږي چې همسایګان څومره نږدې دي، او څومره نږدې اړیکې باید دوی سره وپالو.
که اوس دې ته راسو چې یو شمېر کسان که په ګاونډي کې راسره وي، یا په خپلو خپلوانو کې، خو چې نږدې راسره وي، همسایه ورته ویل کېږي. البته ډېر اندک شمېر دي ډېرې نه، هغه خپل حد نه پېژني، کنه له خپل حد نه وځي، دومره مداخله د همسایه په چارو کې کوي چې بالاخره هغه په تنګوي. په دې اکلم غواړو تاسو خبرې ولرو.
بالکل، متاسفانه ډېره ښه پوښتنه ده. که چېرته مونږ غواړو یو ښه همسایه ولرو، نو باید مونږ خپل ښه وسو، نه دا چې دوی په چارو کې بې له حده زیات مثال لاسوهنه وکړو، یا مثال ځان بېخي زیات ورته دوی په ژوند کې مزاحم جوړ کړو. همدې څخه معلومېږي چې دا خپله د خپل د ستونزو ستوري منظرول لپاره یو منبع ده یو سر چشمه ده البته چې مثال مونږ دوی په چارو کې باید بيزاین اسوهانه و نکړو فقط هغه څه چې مثال دوی په ستونزې دي مشکلات دي هغه حد پورې دوی سره مرسته وکړو مثلا دوی ستونزې مشکل کور سره ده حال تور سره مرسته وکړو دا چې د حد څخه زیات مثلا دوی په چارو کورنۍ چارو کې یا مثلا دوی په شخصي چارو کې اسوهانه وکړو یا مثلا دوی حریم ته خدای نه څه ضرر ورسو نو کوم چې حد ده کوم صراحت مثلا اسلام ده کله یا مثلا ټولنیز اصول ده کله دا په چوکاټ کې مونږ دوی سره رفتار وکړو دوی په چارو کې اسوهانه و نکړو چې خپل خپل نه خاصه ستونزې را مست کول او یا راوړل او بایس ګرځي
تاسو مخکې حدیث ته اشاره وکړه چې راغلي دی وايي تر دې اندازې ویلي چې دومره حقوق د همسایګانو زیات کړی دي چې دا په میراث کې را سره شریک ووسی دا موضوع له ګروخانه کړی
یعنی به څه معلومیږي لکه مخکې چې موږ مطلب ته اشاره وکړه وايي موږ ویل کنا چې وايي د سل خپلوان څخه یو همسایې موږ ته مخکې نه نو دې سمال میږي ځکه په هغه سختې مشکلاتو چې موږ ته لومړی کسان رسېږي هغه زموږ ګاونډیان دي زموږ همسایه دي ځکه هغه د ټولو نورو خپل خپلوانو نه کېدی چې موږ ته ډېر نږدې اوسي دیوال په دیوال اوسي زموږ ستونزو څخه خبرېږي زموږ خادۍ او خوشحالۍ څخه خبر دي مرضۍ څخه خبر دي هغوی پوښتنه مثلا کوي یا مثلا رفت آمد لري سره لکه د کورنۍ غړو په څېر نو دا خپل دې پیس شوی دی چې محمد صلی الله علیه وسلم دې ته اشاره کړې هغوی د حقوقو په ورکړه باندې ډېر ټینګار کړی ده او موږ ته په دې مثلا لارښوونه کوي تر څو موږ د دوی حق حقوق ته دومره متوجه اوسو لکه خپل خپلوان چې یعنې ډېر زیات ټینګار کړی ځکه یعنې په ډېری وخت کې داسې امکان لري چې د خپل خپلوانو څخه موږ دوی ته ډېر ارزښت ورکړو چې همدا د دې بشوي چې په حدیث شریف کې هم راغلي دي چې مثلا موږ په دې باندې ورسو چې تر څو موږ دوی خپل میراث کې ځان سره شریک کړو نو زما په نظر چې دغه هدایت یا دغه حدیث شریف یوازنی هدف مفهوم په دې کې ده
په کلیو کې خواوشاته چې خلک دي هغه طبیعي خبره ده چې خپلوي اړیکې کلیوالي په خاورونو کې بیا دا خبره رسته کنه دا بیا بیلابیل ولایتونو خلکو کسانی مثلا په کلی کې که خپل پوله او پټای خرڅای نو وایي په شاپه څوک ده باید دا غته ورسیږي یعنی په شاپه څوک یعنی نږدې څوک ده په خاورونو کې بیا دا موضوع څنګه ده آیا گاونډای چې کله خپل کور خرڅای له گاونډین اجازه غواړي غسر غږیږي کنه
زما په نظر ډیره ښه مسله ته اشاره وکړه بالکل اکثره خدا وزیتونه فارق یي مثال دغه گاونډي هغه خپل هغه څومره ژوند دي چې بل سره کړی ده مثال څنګه په څنګه مثلا لخت کاله تکانه یا مثال یو کال مچو میاشت کنه دا ما په نظر فال لري متاسفانه ځینې وخت په خارونو کې داسې پیښیږي چې یو همسایه بل همسایه د میاشتې کلونو لپاره نه پېژني سره ځکه ځینې مصروفیتونو پر اساس مثلا دوی لري په خپل ژوند کې وظیفې دي یا مثلا دندې لري ستونزې مشکلات دي حتی ډېر د دې باعث کېږي چې میاشتې میاشتې خپل همسایګان سره نه ویني نو هغه به څنګه مثلا دغه متل مثلا چې دا مسویلي دا خبره مثلا ارجیت ورکړي په کلي کې خو دې خاطر ځکه چې هغه د نیکونو نه په دې خو دوی یو بل څنګ ژوند کړی حتی دوی اړیکې داسې شوي لکه د یو کورنۍ غړي مثلا رفت آمد داسې شوي لکه کورنۍ غړي د هغوی احترام د هغوی خبرې مثلا داسې لکه خپل ترونه مثلا یا پلرونه دې په خاطر کنه نو یوازې نه هدف زما په نظر دا ده او بل دا چې په خارونو کې دغه مسله تر کلیو ډېر فرق لري په خارونو کې ځینې خلک داسې لکه مخکې مې شویلې ډېر وخت مدن لپاره یو بل سره ګوري نه نو هغه ډېر مثلا کله چې کور خرڅوي ها په خبر هم نه یا مثلا کور مثلا کوم دو منزله درې منزله جګی هیڅ مشوره نه کیږي چې متاسفانه ورسې به ستونزې لامل کیږي خدا حق ده زما په نظر چې کله هم څه کور خرڅوي یا مثلا کوم ځای نزی یا کور جګوي څو منزله نو به تر ده چې خپل هم څه سره لمړی مثلا مشوره وکړي چې آیا ته د دې کور د حاصل توانی لري کنه لري یا مثلا ته دې اجازه ما تر کوي کنه راکوي نو ما په نظر د ټولنیز اصول کې خدا به تر ده چې لمړی خپل لګونډیان په چیران کې وساتل شي مخکې لري چې کور څه خوځي هم څه خرڅ کړي هم پکراور یا مغربي ورکړي خو په کلو کې ما په نظر دا خبره ډیره زیات ده ځکه ته نسبت دي خرونو دي کلو کې اړي کې ډیر نږدې دي او مثلا د هغه د ژوند کول او هغه وخت د هغه ډیر وګ ته مثلا کلونو کلونو تر رسیدي نو ما په نظر هلته په کلو کې او خرونو کې دا مسله ډیره توپیر کوي
په دې ورسته کې بیا د زینو مجبوریتونو لمخې زینې کسان دي ته اړي چې خپل کور په کرایا ورکي او دی او بل ځای ووسیږي سره دي چې کلونه کلونه له گاونډیانو سره یو ځای په وسیمه کې تیر کړی د غلطه هم کله ناکله مشکلات را منځته کیږي د سیاو همسایه کینی د ډیرو پیسو لپاره د خپل ګټې لپاره چې شو په ټول گاونډیان په تکلیف کړی په دغه اکلا باندې څومره دغه د خانه گاونډیانو حق او حقوق ځای کیږي
زیات ډیر زیات لکه مخکې چې ما په خپل خبرو کې اشاره وکړه کله مشي د کلیو همسایګان یا تر خارونو همسایګان سره تو پیر مثلا نورخانه کړ نو حق دې جوړ جوړیږي تر څو مخکې له دې چې دوی کور خرڅ کړي یا پکرا ورکړي، بهتره دا ده چې دوی سره مشوره وکړي او ورته ووایي چې مثال د فلاني ستونزو په خاطر غواړم کور پکرا ورکړم یا خرڅ کړم، تاسو نظر یا مشوره په دې کې څه ده. نو دا د دوی حق جوړیږي، ځکه مخکې مونږ د دوی په حقوقو باندې خبرې وکړې. همسایګان یو له حقوقو څخه همدغه ده چې مثال د دوی مثلا داسې نه چې خدای نه خاصه لس کاله پنځه کاله داسې ښه ژوند درسره کړی، هغه نه وروسته مثال کله چې وځي بالاخره دغه ټول خوالی مثال په اوبو ویسي که نه. نو یا مثال کله چې تلاړ شي نو وروسته دوی د زړه کې مثال کومه کینه یا خیره مثلا راشي، دا ما په نظر خبر نه ده. نو بهتره دا ده چې مخکې له دې چې دوی وځي یا کور خرڅ کړي، دوی باید مثلا خپل همسایه سره مشوره وکړي چې آیا موږ داسې پلان نیولی ده، تاسو مشوره یا نظر بدې کې څه ده. نو زما په نظر دا به د دوی حق ځای کېدل وي که چېرې داسې همسایه خدای نخواسته راځي کور ته چې هغه د دوی د ازار او ازیت سبب ګرځي، یا مثال هغه خدای نخواسته کوم بد عمل ترسره کوي چې متاسفانه مونږ د دې شاهدان یو. په کابل ښار کې مثلا ډېر داسې همسایګان حتی هغه داسې شوي دي چې ډېر غټ غټ ستونزو باعث ګرځېدلې دي. نو بهتره دا ده چې دا د دوی حقوقو څخه دی چې مخکې د دې وځي یا کور خرڅ کړي، لومړی دوی ته یو پیشنهاد یا غوښتنه وکړي چې آیا ته د تغنیلیز کور واخلی یا مثال کوم بل خپلوانو ته واخلی، هغه څوک چې ته خلک ته نظر کې لري دلته کښېنه په دې کور کې. نو دا ما په نظر بهتره ده چې تر څو سبا ته د ستونزو لامل نه شي او د دوی د زړه خفګان رامنځته کول لامل ونه ګرځي.
د ګاونډیانو په منځ کې معلومدار خبر ده چې ټولنیز روابط هم بیایي، مثلا کله ناکله البته دام ډېر کم ګاونډیان داسې کېدلی شي چې خپل ګاونډی ډېر په عذاب کا مثلا همیشه غټ واړه شي له بازار نه تګ ورته ګاونډی آسانه وي، مثلا غوړي راکا، مثلا وریجې راکا، مثلا کچالو راکا، دغه څومره که څه هم وړکۍ ټولنیز ستونزه ده خو څومره په لویې ستونزې بدلېدلی شي.
بالکل، دا خو طبیعي خبره ده ځکه چې دوی مثلا یو دیوال په دیوال اړیکې سره لري، مثلا نږدې اړیکې خپل ژوند کې. نو دا بهتره لکه مخکې چې مونږ ویلي یو بل لاس باید خپل هاد توان پورې ونیسي. مثال لکه څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه، ځینې وخت داسې کېږي چې هغو کره ډوډۍ نه یا مثلا خواړه نه ورسره، نو دا بهتره ده چې دا مرستې ورسره وشي. نو ځینې وخت ډېر کم وخت داسې پېښېږي چې دغه د ستونزو لامل ګرځي، ځکه په داسې وخت کې ګرځي چې که چېرته اقتصادي وضعیت ته اوس افغانان تاسو ګورئ چې اکثره اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، نو که چېرته همسایه به حد د دین مثال زیات د دې طلب وکړي چې مثال ما سره دغه فلانی شراکه فلانی شراکه، او سبا ته که دوی ورته چې مثال نشته یا مثال بیرته ورته واپس نه کړي، نو دغه ما په نظر د ستونزو لامل کېږي. خو یو همسایه باید داسې ونه کړي چې مثال د حد نه زیات مثلا په چارو کې هغه وکړي، مثلا افراد وکړي چې مثلا ډېر توقع ولري، خپل پوښتنه کول هم د ستونزو لامل ګرځي چې متاسفانه د دوی د اړیکو د خرابېدو لامل ګرځېدلی شي. نو خپل د واس مطابق باید هغو څخه د کومک د مرستې غوښتنه وکړي، څومره چې کولی شي باید د مرستې دوام مثلا وکړي، یا مثلا کله چې مرسته وغواړي بیرته باید دوی ته مثلا کوم شی چې ترې اخیستې بیرته ورسوي. نو دغه چې بیرته نه ورکول یا مثلا وار وار یا هر ځلې دغه کومک د مرسته غوښتل توقع درلودل خپل همسایه څخه د حد څخه زیات، دا خپل د دې باعث ګرځي. مثال ځینې وخت داسې پېښېږي چې همسایه په ډېرې کوچنۍ ستونزې باندې سره جنجال کوي، یا مثال خبره لویېږي همدې په خاطر، مثلا که ډېر عامیانه وغږي مثال کراچۍ راکه یا مثال بیل لکه یا کولنګ راکه فلانی راکه، که نه نو دا هم خپله د دې لامل ګرځي. یا مثال هغه شی خرابوي بېرته تسلیموي، ورځ دا خراب و. نو دلته ما په نظر دوی په زړونو کې لږ سکینه او مثلا بغض رامنځته کېږي چې دا خپله د ستونزو لامل ګرځي. نو ما په نظر که چېرته څوک مرسته غواړي خپل د همسایګانو د توان د مطابق مرسته وغواړي، او که چېرته مثلا کوم شی ترې واخلي کوم مالا خپل کار مشکل په حال کړي، هغه نور سبق چې زه یو سلامت خپل هم سره سیم کړي، نه دا چې ورته وایي چې مثال دا خو ماتو یا دا خراب و. نو دا خپل هم تاسو پر د کینه او د بغض یا مثال د جنجال سبب ګرځي چې حتی ډېری د دې باعث کېږي سره جنجال وکړي، لو خبره ډېره لویه شي. نو ما په نظر د خپل د توان مطابق به دوی څخه مرسته وغوښتل شي، او بیرته هغه شی چې مثلا دوی مشکل حل شوې دي مننې سره سره ورته جوړ تیار تسلیم کړي.
تاسو د همسایګانو په منځ کې د توقع خبره وکړه، کله ناکله بیا دغه رقابتونه هم البته سالم رقابتونه د دوی منځ کې رامنځته کېږي، سیالۍ رامنځته کېږي، مثلا یو ګاونډی جدي بل ګاونډي کره ښه فرنیچر ګوري، ښه ظروف ګوري، مثلا کور یې ښه ښایسته رنګ کړی، کله چې بیا کور ته راځي نو غواړي چې هماغه رقم خپله برابر کړي، یا مېرمنې له خپل خاوند څخه غوښتنه کوي چې باید دا کور دغه سیل کړي فلاني ګاونډي. دغه موضوع څنګه ده؟
بالکل ډیره ښه موضوع ته اشاره وکړه. تاسو ګورئ چې مونږ اکثرا مثال دغه ډېرې وخت کې دا یو ښه رقابت هم دی، یو سالم رقابت هم دی. که چیرې هم سایه مثال ډېر پاک کی، مثلا خواړه، مثلا د ژوند زندگی، هغه لایف سټایل چې دا مثلا د ژوند کولو طریقې ډېره ښه ده، ستاسو پاک دی، مثلا میرمن یا مثلا کور هغه سیستم دی، نو که چیرې کوم هم سایه دوی ته ورزي، دوی د دې باعث کیږي تر څو دا ښه مثبت پاینټونه ترې کاپي کی، او وروسته مثلا خپل خاوند ته یا مثلا د کور نورو غړو تو ویل شي فلانې هم سایه د سیدی باید مونږ د سیو کړو، یا مثلا هغه دوی شاید راشي. نو دا ما په نظر د دې باعث کیږي چې دا یو سالم رقابت دی، دوی هم مثلا رقابت کوي. خو ځینې وخت متاسفانه دا دوه جنبې لري، یو دا سالم رقابت مثبت او بل منفي جنبې د دې سبب ګرځي چې که چېرته دوی اقتصاد جوړي، کور ښایسته وي، مثلا فرنیچر هر څه ولري، نو کله چې یو مېرمن هلته ځي مثلا نو مثلا بیرته کور ته راځي، هغه خاوند داسې وایي چې باید دغه شی واخلو، فلانې شی، هغه د دې توان ونه لري متاسفانه. نو دلته بیا ما په نظر دا یو منفي جنبه لري او دا یو ښه نه ده. خو بهتره دا ده چې موږ هغه څه چې توانایي لرو هغه ترې ناکاپي کړو، مثلا هغه خپل کور کې خپل نظافت هر څه مثلا مثلا تابي کړو، هغه چې موږ توانایي نه لرو، یا مثال البته موږ خویندو لپاره یا مثال د مېرمنو لپاره ډېر هغه توصیه ده، ځکه دوی په دې رقابت کې ډېر تیز دي، مثلا کنه ډېر غټ توقع لري مثلا خپل کورنۍ څخه. نو متاسفانه دا بیا د دې خپل په کورنۍ کې د ننه د ستونزو لامل ګرځي. ما په نظر هغه مثبت پوینټ دا هغه باید کاپي کړو، د دوی نظافت، د پاکوالی، د دوی هغه د خوړو سیستم، آداب، دغه څه، او نه دا چې هغه موږ توقع نه لرو هغه شیان ترې کاپي کړو. وروسته متاسفانه بیا توقع مو ډېره لوړه شي چې خپله دا غټه توقع درلودل هم د خفګان یا مثلا د ډپریشن لامل ګرځي، او چې دا ما په نظر بیا ښه نه ده.
بله، د یو عمر ګاونډیان خپل منځ کې ډېره ښه ژوند سره لري، ښې اړیکې سره لري، مګر په یو وخت داسې رسیږي چې بیا د وړو ماشومانو په سر په خپل منځو کې د دوی روابط خرابیږي، یا د یو کور ماشوم لږ غټې دی، بل کوچنی هغه په لوبو کې نه پرېږدي یا ورته په کوڅه کې وهي. نو بیا اکثره وخت لیدل شوي چې د کلونو کلونو ګاونډیتوب د یو کمکي ماشوم په سر سره خرابیږي. د دغې موضوع څومره تاسو شاهد یاستئ؟
بالکل، ډیر زیات، دغه ډیر زیات پیخیږي. نو دل د زما غوښتنه د کورنیو څخه، د میندو، د پلارونو یا د ترونو څخه دغه دی چې لومړی خپل ماشوم د اصلاح باندې کار وکړي، او دغه رهنمایي هدایت ورته ورکړو شي چې ګوره هغه مثال هغه اصول چې ته په خپلو کورنۍ کې ورته ښایي چې ګوره زویا مثلا پلار دی، یا مثلا تره دی، یا مثلا مور دی، یا مشره خور دی، دا هغه ته مثلا کوچني نمونه ورخی، یا مثلا ورته آداب ورخی چې ته سلام ورکوه، د لاس کولوا، یا مثلا درس وایا. نو بهتره دا ده چې دغه همسایه هم په دې کې شامل شي، ورته چې ګوره همسایګانو سره پام کوه، همسایګانو ته بازار نه ورکوي، دا د مثال کاکا غوندې ده، یا مثال لالا غوندې ده، یا مثال خور غوندې ده، نو یا مثال کوچني ده، دوی باندې رحم شي. نو بهتره دا ده چې لومړی خپل ماشوم د اصلاح باندې کار وکړو. نسبتا هغه ماشومان چې لوی دي، کلونه څخه لوړ دي، معمولا په دې سنونو کې ماشومان به حد زیات شوخ وي، او هزاره زیات دم سن نه پوي چې ماشوم نه، ځکه باید رهنمایي هدایت ورته وشي. خو کچیر دا خلینه خاصه کچیر د ستونزو لامل کیږي، نه دا چې د دوی پلار یا تر مثلا مستقیم مثلا مال ریاکشن او خی هم سایا زوی مثلا په چپیډه وهي، هم دا سپنه مثلا کوم بل اکثر مال خی، دا ډیره ما په نظر بد خبره ده. بهتره دا چې ډیر په نرمش مثلا د وی کورنۍ غړو سره کینی ورته رهنمایي وکړي چې مثلا غیر مستقیم خپل ماشومان پوی کړي، نه دا چې دوی مستقیم اکسل عمل وخته، مستقیم د عامه دی همسایه زو، یا مثلا هغه ته اکسل عمل وخی، دا خپل ګاونډي ته اکسل عمل وخی، دا خپل د لوی لوی ستونزو لامل کیږي. لکه څنګه چې تاسو مخکې ته اشاره وکړه، حتی د کلونو همسایګي یا ګاونډي توپ چې هغه لمنځه ځي، او دا د دې پیسې د لوی ستونزې غټانو ته ورسیږي، او متاسفانه یو لوی جنجال مشکل لمنځه شي. نو بهتره دا ده چې موږ انعطاف پذیری وکړو او خپل ماشومان پوی کړو، هغه خپل ماشومان پوی کړو تر څو دغه ستونزو لامل نه ګرځي.
که د اخري پښتنې په باندې راسو، د تاسو خپل گاونډیان او خپل گاونډیان کې سره ته وکي، خي خاطرې څه دي او بدې څه دي؟
بالکل، نو که رښتیا درته ووایم او صداقت سره خبر وکړو، نو دغه اصلاحات چې دي خپل شخص څخه شروع کیږي. نو که درته ووایم تقریبا تر 15-16 کلونو کې چې موږ په کوم ساحه کې کوم دغه کې ژوند کوو، تاسو باور وکړئ چې هیڅ داسې د دې صحنې شاهد شوی نه یم چې موږ مثلا اوس رکم برباد خورد خودلی. تل ستونزې مشکلات د خبرو په واسطه حل کړي دي، د غټانو سره مثلا غږېدلی یو ناست یو. نو اول خو داسې غټ ستونزې خوشبختانه رامنځته شوې نه ده چې خدای نه خاصه دوی موږ څخه د ازار لیدلی یا د دوی څخه موږ لیدلی. لومړی چې موږ د همسایه څخه شکایت کوو، باید خپل ځان دغه شکایت موږ دا باید ځان اصلاح کړو، خپل ستونزې حل کړو ځان کې، تر څو موږ باید دغه ستونزه لاملونه پیدا کړو چې موږ د شکایت وکړو په څه خاطر، او دغه مشکل ستونزه باعث یا علاج څه شی وو. کچیر دغه علت لپاره موږ د حل لار پیدا کړو ځان کې اصلاحات او لوخ خپل کورنۍ غړو کې نظم مطمئن نیم چې 15 کال شل کال 25 دیر کال دوی په داسې ژوند تیری لګي خپل کورنۍ غړو په شان کچیر دوی د دې څخه ځي سبا ته دوی به ډیر په خپه کیږي لکه خپل کورنۍ غړي چې مثال دوی سره جدا کیږي ډیر وخت تاسو ورته کوم دغه سیمه د دې صحنه شاید اچوي او حتی دوی په پسې ډیر زیات خپه شي وي
قدر من دوستانو دا ودی اساسی او بشری حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د گاونډي پاک باندې خبرې وشولې او لمون سره ملما و د یو خصوصي انسټیټیوټ استاد عصمت الله زازای تربیه پر ځای کې چې است الله ممل او ملګری
آزادی ملمه.
سلامونه وړاندې کوم، اسمت ساروانیم. زموږ نننۍ میلمه له مسلکي نظره د طب ډاکټر دی، خو د طبابت تر څنګ یې ژبې، خصوصا د خپل مسلک ژبې ته لوی کارونه کړي دي. بشپړ نوم یې ډاکټر اکبر ستایلی وردګ دی، او شاید تاسو اوریدونکو له آزادۍ راډیو سره په ګڼو سیاسي او تحلیلي مسایلو د مرکې اوریدلی او د اکبر وردګ په نوم او تخلص یې وپیژنئ. د په پیل کې
د مونوم محمد اکبر ستایل وردګ دی. لوی سر کې مې خپل ځان ته د وردګ تخلص غوره کړی و، خو کله چې افغانستان کې لومړنی جمهوریت راغی، د جمهوریت چارواکو هغه نومونه او تخلصونه چې د سیمې او یا د قوم مفهوم پکې معنی کړل، نو له دې خاطره ما له خپل نومونه د وردګ تخلص لرې کړ او ستایلی تخلص مې ځان ته غوره کړ.
ډاکټر صاحب، د ماشومتوب په اړه راته ووایست.
د تولد لیک نیچه مې دقیقه نه ده راته معلومه، ځکه چې په افغانستان کې په ډېرو سیمو کې داسې یو تعامل و، په وخت کې چې کله به څوک وزېږېدل، خپلوانو به یې د کلي په مرملا د قرآن عظیم الشان په یوه حاشیه کې د تولد نیچه لیکله. زما پلار خپله لوستی نه و، د کلي په ملا باندې زما د تولد نیچه په قرآن شریف کې لیکلی وه، خو له بده مرغه قرآن د جومات نه ورک شو. نو له دې کبله زه په دقیقه توګه نه پوهېږم چې په کومه ورځ بزېږېدلی وم، خو په اټکلي توګه د 1983 کال په آخری میاشت کې زېږېدلی یم. د کلي نوم یې مت کلای دی او د وردګو د ولایت جغتو پولیس ورای پورې اړه لري.
زده کړې مو بیا چیرې کړې دي؟
زده کړې مې د خپلې سیمې په یوه لومړني ښوونځي کې چې اوس د غازي محمد جان خان وردګ لیسه شوې ده کړي دي، او بیا د په کابل کې د حربي ښوونځي کې خپله بکلی را اخیستې ده. د هغه وخت د اردو تعامل داسې و چې د خپلو ضرورتونو له مخې به یې یو شمیر بکلی را پاسان د کابل پانتون د انجینرۍ طب ادبیاتو او د ساینس پوهنځی ته لیږل. زه په دې ډله کې د طب پوهنځي ته ولیږل شوم. د طب پوهنځي زده کړې مې په بریالیتوب سره په 1935 کال کې پای ته ورسولې، او 1956 کال مې د اردو په یوه روغتون کې د ډاکټر پایس باندې وظیفه سرته رسولې ده. بیا وروسته فرانسې ته راغلی یم. فرانسه کې مې د ارتوپیدي او تروماتولوژي په څانګو کې د تخصص او د فرانسې د پوهنتونونو د مدرس پایس باندې چې دلته اګریګاسیون ورته وایي سند ترلاسه کړی دی. په لومړي سر کې مې درې کاله د فرانسې په ځینې پوهنتونونو کې د طب پوهنځي کې د استاذ وظیفه سرته رسولې ده.
ډېر افغانان داسې شوي دي چې مهاجر شوي دي او بیا یې هلته په بهر کې زده کړو ته دوام ورکړی دی. تاسې یعنی بورس اخیستی و له افغانستانه تللي یاست او دا حکومت په دې موده کې؟
زه کوم وخت چې ما بورس اخیستم په وخت کې د افغانستان لومړی جمهوریت دریم کال و، یعنی د سردار محمد داود خان خدای بخیلي د جمهوریت دوره وه، او زه د یو دولتي بورس له مخې نه فرانسې ته د 15 کالونو د بورس په موده کې ټاکلی شوم او د فرانسې ته راغلی.
او فرانسه کې بیا مو همدا 15 کاله پوره کړل. له 15 کاله وروسته بیا څه وکړو؟
د 15 کالونو وروسته د بعده مره په وطن کې دا ناخال رامنځته شوې، او ما ته مې دوستانو مشوره راکړه چې په سنی وختو کې وطن ته راستنېدل له خطره خالي نه دي. له دې خاطره زه په خپله فرانسه کې پاتې شوم، او د کار د موندلو په هڅه کې مې دا دوی پوهنځیو کې د شاګردانو دپاره د استاد وظیفه سرته رسولې وه. او بیا وروسته مې په یوه دولتي روغتون کې د مشر جراپایس باندې سناسا یو دیرش کاله وظیفه سرته ورسوله. په 2010 کال کې مې تقاعد کړی.
پخوا داسې و چې ډېر افغانان به خارج ته لاړل، بېرته وطن ته تلل، یو اوس غوندې نه و لکه چې بهر به لاړل او هلته به درس ووایو او بیا به پاتې شول. ستاسې هم امنیت دا و چې بېرته لاړ شئ، خو اوضاع بدله وه، د خلق ډیموکراتیک حکومت واک ته رسېدلی و او ډېر خلک له افغانستانه ووتل. په دې خاطر تاسې بېرته وطن ته نه لاړئ؟
دقیقا همداسې خبره وه، ځکه چې د ما نه څو دورې مخکې هغه محصلین چې په طب کې د تخصص تحصیل پای ته رسولی و وطن ته تللي وو، د ډېر سخت تعصب سره مخ شوي وو او ډېرې نخالې په افغانستان کې لیدلې وې، او هغه د دوی هغه حالت ما دپاره د یو مثال شان څرګند شو او وطن ته نه شو.
ډاکټر صاحب، تاسې وویل چې په فرانسه کې مو په پوهنتون کې د استاد په توګه تدریس کړی دی، که د دې پوهنتون په اړه یو څه راته ووایست. او ضمناً دا به ستاسو لپاره یوه تجربه وه، او په دې څومره موده کې مو فرانسوي ژبه زده کړه چې بیا تاسې هم پکې نورې زده کړې وکړي او حتی استادۍ ته پکې ورسیږئ؟
فرانسوی ژبه د ما په افغانستان کې لازده وه، ځکه چې په هغه وخت کې په عربي ښوونځي کې د عربي ښوونځي یو شمېر شاګردانو د خارجي ژبې په حیث باندې فرانسوي او انګریزي انتخابولی شوی. ما فرانسوي انتخاب کړی و، نو د ما ژبه لپخوان زده وه. او دا چې راشو پوهنتون ته پاریس کې اوه د طب پوهنځی شته دي، چې په هغو پوهنځیو کې یو د ابن سینا د طب پوهنځی دی چې اروپایی ادبیات کورت افیسن وای، او بل د لغیب وزیر بل د طب پوهنځی دی چې په دې دواړو پوهنځیو کې ما د دریو کالو په شاوخوا کې د استادۍ وظیفه سرته رسولی.
ډاکټر صاحب، تاسې وایئ چې فرانسوي مو لا په هیواد کې زده وه، حال دا چې په افغانستان کې به په ښوونځیو کې یوازې یو خارجي مضمون و، په اکثرو کې به انګلیسي و، یو دوه لیسو کې فرانسوي و، جرمني شبې وې، اما اکثرو خلکو به په دې یو مضمون ژبه نه شوی زده کولی. تاسو څنګه زده کړی وه؟
خبره خو داسې وه چې موږ چې د طب پوهنځي ته لاړو، هلته د پوهنتون رئیس خدای دې وبخښي حامد صاحب، سمد حامد، هغه داسې یو تصمیم ونیو چې د پوهنتون ټول شاګردان باید د ورځې یو ساعت د خارجي ژبې په برخه کې د خپلو درسونو نه د مخه یو ساعت درس ولولي. د فرانسوي ژبې کورسونه په کابل طب پوهنځي کې هم بېرته دایر شول، او په دې کورسونو کې مو خپله فرانسوي لا نوره هم بشپړه کړه، او د یو فرانسوي استاد په مرسته د فرانسوي د سفارت کلتوري مرکز چې په کابل کې و هلته ما دا لاره وموندله چې زه خپلې ژبې د لاپ یا اولي کولو دپاره دا ځان شامل کړم، او ژبه مې تقریبا دې کچې ته رسېدلې وه چې د تحصیل په برخه کې ماته کوم مشکل نه ایجاد.
پاسې د آزادۍ میلمه پروګرام اورې، زموږ میلمه ډاکټر اکبر وردک دی.
د ژبې مسلې ته به بیرته راوګرځو، ځکه چې تاسې په دې برخه کې تالیفاتو هم لرئ، کتابونه مو لیکلي دي. د عربي پوهنتون او ښوونځي په برخه کې راته وایست، هغه وخت هلته څنګه فضا وه؟ ځکه چې په افغانستان کې دا کودتاوی له همدې ځای نه پیل شوې، ګوند او ګوندبازي په کې ډېرې وې. کله چې تاسې هلته وی څنګه ګوندونو په کې فعالیت کاوه، نیکه و، او آیا تاسې تم کله بلنه درکړې ده کوم ګوند چې له دوی سره ملګري شئ؟
خبره خدا سوا چې کله چې زه په عربي ښوونځي کې وم، په هغه وخت کې لا دا سیاسي شور دومره زیات د خلکو لانه و پیاوړی شوی او سیاسي مسائل سره خلکو ډېر دلچسپي نه ښودله. مګر کله چې پوهنتون ته راغلم هلته په پوهنتون کې سیاسي جریانونه ډېر قوت سره رامنځته شول او هر یو ګوند دا هڅه کوله چې محصلین په منځ کې خپل ځان ته ملګري پیدا کړي او دا ټول سیاسي جریانونه اصلا اول د کابل پوهنتون نه شروع شو. مګر خبره داسې وه چې زه پخپله موږ ټول عسکري محصلین د قانون له مخې نه دا مجبوریت درلود چې سیاسي ګوندونو سیاسي جریانونو کې اشتراک ونه کړو. خو بیا هم د افغان وګړي په حیث باندې د اوضاع په کتلو سره موږ هم په خپل زړه کې یو سیاسي میلان درلود چې افغانستان آینده باید څه شکل باندې باید رسم شي او عملي کړل شي. زه پخپله د افغان ملت لپاره یو رقم ډېره دلچسپي درلودله، خو رسمي غړی هېڅکله نه وم، ځکه چې قانون دا اجازه ماته نه راکړه.
کله فرانسې ته لاړه یو استادي مو کوله، د دې وخت کومه داسې جالبه خاطره لري؟ طبعا چې د هر ځای کلتورونو تفاوتونه په بېلابېلو برخو کې شته، او کله کله دا ډول تفاوتونه انسانانو ته د عجیبو پیښو سبب سي.
اصلا خو چې کله زه فرانسې ته راغلم د افغانستان او د فرانسې د ژوند په منځ کې ډېر زیات تفاوتونه موجود وو، خو ورو ورو مې وکولای شي چې د دې ټولنې د ژوند سره توافق وکړم. نو له دې قبله ماته ډېر یو زیات مشکل پېښ نه شو. مګر کله چې وطن ته د بېرته ستنېدلو موضوع مطرح شوله، زه د قانون د مخې مجبور وم چې سیاسي پناهندګي مې غوښتې وای. د سیاسي پناهندګي په غوښتلو کې د فرانسې د طبي اکاډمي ریاست په سرجر مرسته وکړه، په ډېره اسانه توګه مې پناهندګي واخیستلی شوی. په دې برخه کې زه یوه خاطره درته وایم، او هغه د ما د ژوند د ډېرو دردناکو خاطرنو یوه خاطره ده. او هغه دا ده چې کله چې ما سیاسي پناهندګي ومنله شوه، د ما پاسپورت یې رانه واخیست. زه چې کله د هغه دفتر نه چې پناهندګي خلکو ته ورکوي راوتم، په زړه کې مې یو لیکنه د سر کتاب شوه چې تاته سیته یې په لنډ ډول باندې چې د یو آزاد شعر شکل لري نقلوم. دا موسسه د پاریس یوه سیمه ده چې اوبرویلیه ورته وایي، د شعر کې دا خاطره راځي. او هغه داسې ده چې د اوبرویلیه تر آسمان لاندې د دې زرګونو سنگ فرشونو پر مخ راسرس کومه ستا خواږه یادونه له برباد شو یادونه سره، هغه منګولې چې ستا خیال و پکې لن لګېږي د اغزو ډکې دي. پلار زم په خوله لګې یم لوی یم، دا ناشنا کوڅې مې پښې ماتوي. وایه په کومو لارکیو ولاړ شم چې د اثر د قدمونو ورک کړم، او یا د کوم موسیقار پښې ونیسم چې د وایلون یا د شپېلۍ په ژبه ستا ټول یادونه ابدي کړي راته. د ژوند مزار مې بې لوحې پاتې شو، نه هدیره او نه په شنختو بیرغونه لرم. دا شعر د ما د ژوند کې اوس هم سر کتابي او زوروي وي.
تاسیل آزادی رادیو د آزادی میلمه پروگرام آوری. زموش میلمه ډاکټر اکبر وردک دی.
ډاکټر صاحب، وروسته داسې شرایط پیدا سول چې یو شمېر ستاسو په شان مهاجر شوي افغانان بیرته خپل هیواد ته لاړ شي. تاسې بیا په دې موده کې بیرته وطن ته تللي یاست؟
زه یو ځل د انتقالي دورې په وخت کې وطن ته ولاړم، او د یوه زیارتګاه په شکل باندې کابل طب پانزی ته هم ولاړم. هلته مې د طب پانزی د وخت رئیس ته دا پیشنهاد وکړ چې زه په داوطلبانه ډول باندې پرته له کومې مادي ګټې نه غواړم چې ځینې نوي میتودونه چې زما په مسلک کې په لویدیځ کې رواج دي خپلو ځوانو همکارانو ته ور زده کړم. مګر دغه رئیس او دغه د ادارې له خوا نه داسې یو اکسمله را ماته راوښوده شول چې د منفي ځواب حیثیت یې درلود. له دې خاطره نامیدانه بیرته فرانسې ته را شوم او دغه پروژه مې عملي شو.
کله چې بیرته وطن ته تللی ډېر کلونه تېر شوي ول په دې منځ کې
پنځلس کاله په شاوخوا کې تېر شوي. زه چې کله وطن ته ستون شوم زما یو خلون هوایي ډګر ته د ارکلي دپاره راغلی و د هغه سره د په موټر کې د خلون کور ته تلم چې لاره یې له دې مزنګه تېرېدله. کوم وخت چې ما د دې مزنګ دا ورانی ویجاری ولی پا وقتی ودانه دا سورانی شوی شتاب ویل چی دی زایی که وزلزله شدید زلزله را غلی دا آشنا می پختن را نوا کرد چی دا کابل دی سرخم در تکوارا شو ما ورطابو ویل چی زا دست در پیولند جمله که در توایم چی افغانان لیوانیان شوی و که چوک لیوانی نمی خبر وطن دست نورانوی لکه چی مغولی دا ورو ورو په ځینې سیمو کې وګرځېدم په هغه ځایونو کې چې کله په وطن کې وم په کې ګرځېدلی وم خو هغه وطن چې ما لیدلی وم بیرته پیدا نه کړ.
ډاکټر صاحب تاسې آثار هم کړلي دي تالیفات لرئ که په دې اړه هم یو څه وشخیشئ؟
زه چې کله مې کار کاوه ځینې علمي څېړنې مې هم کړي دي چې د امریکې د ماشومانو د اردویدي په مجله کې او د فرانسې د اردو او طبابت په مجله کې خپرې شوي دي. د لپخانه مې د پښتو ادبیاتو سره مینه لرلې ده. په کابل کې مې د زیری د جلیدې او د کابل د مجلې سره قلمي همکاري درلودلې او د هغه وخت د پښتو ټولنې افتخاري غړی هم و. مګر کله چې فرانسې ته راغلم ډېره موده ادبي هلیزلې رانه پاتې شوې. خو د ښاغلو نجیب منلي او د پسرلي ایمل په هڅولو باندې بیرته ادبیاتو ته راستون شوم. یو شمېر د فرانسې د معاصرې داستان لیکونکو داستانونه مې په پښتو ژباړلي دي او د نجیب منلي سره یو ځای په کابل کې د مجو د فاونډیشن د خانه خپاره شوي دي. او په عین زمان کې مې یو د افغان نومیالي لیکوال عتیق رحیمي د سنگ صبور رومان په پښتو ژباړلی دی له فرانسوي نه خو تر اوسه پورې ورته چاپ شوی نه دی. او سم د لاسه طبي اشتقاقي ډکشنري په لیکلو باندې لګیا یم. کار یې تقریبا پای ته رسېدلی دی. امید یې چې په نژدې وختو کې بشپړه شي دغه ډکشنري چاپ ته وسپارل شي.
دا ډکشنری تی بی ډکشنری ده د فرانسوي پښتو ده او که په مجموع کې تی بی اصطلاحات چې له فرانسوي سره اړه نه لري د لاتینو ټولو ژبو لغاتونه پکې شامل دي.
په افغانستان پوهنتون کې له بده مرغه داسې یو ګډوډي موجوده ده د اصطلاحاتو په انتخاب کې چې هر یو استاذ به چې په کوم هیواد کې تحصیل کرده و مغه اصطلاحاتی با محصیل نیتا هم ورزده کرد. نردی خاطره دی محصیل نلار را که دلد. مگر اوز یوشمیر نور افغانان دیده پهت سکی دی چه دی تیبی اصطلاحات تا پختو نمونه جور که او یا پیدا کردی. مگر دی بعد مرگه دا کار ناممکن هم دی او پا این زمان که گتوار هم ندی. زکستم دلاس پتورا نلی که دی توکیو نوری سان فرانسکو پوری او دریک جایت ویک نه نیولې د کپټان پورې د ځینې ډېر وړو استثناګانو پرته دا علمي اصطلاحات چې اوس یې نړیوال حیثیت غوره کړی دی استعمالوي. نو له دې خاطره زه زما هدف دا دی چې افغان طبیعي علومو پوهانو او په تېرې تېرې د طب د پوهانو نه دا غوښتنه وکړم چې دوی هم د بللي بهیر ته ورګټ شي او دا اصلاحات ومني او په خپل ورځني ژوند کې او په نظام په تحصیل کې عملي کړي. او په دې برخه کې زه داسې فکر کوم چې دا کار تر اوسه پورې د افغانانو له خوا چندان نه دی منل شوی او ښه نه دی استقبال شوی.
او د دې طبي ډکشنري په اړه که څه نور راته ووایه چې دا به څه وخت بشپړه شي او څه وخت به چاپ شي؟
خبره خو داسته چې د ډکشنري د لیکلو کار پای ته رسېدلی. تنها اوس غواړم چې د سره یو نظر پرې واچوم چې کومې ټایپي غلطي په کې وي یا په لیکلو کې چېرته تېروتلی وم هغه اصلاح شي. په افغانستان کې د عالي تعلیماتو د لوړو زده کړو وزارت طبي کتابونو د چاپولو کار ډېر مخکې بوله و. تقریبا 250 علمي آثار د لوړو تحصیلاتو وزارت لخوا خپاره شوي وو. او یو دوست چې په جرمني کې اوسي د دې کار مسؤلیت په غاړه و. دا دوست ماته وایي چې تر اوسه پورې د طالبانو له امارت سره هم خپلې اړیکې ساتلي دي او د دې کار مخه نه نیسي. هغه وعده کړي چې دا بشپړه شي خبره یې کړه او زه به په وړیا توګه د کابل او د ننګرهار او د کندهار او د خوست پوهنتونونو کې چې پښتو ژبه تدریس کېږي په وړیا توګه وویشم. او دا ډکشنري فرانسوي پښتو نه ده بلکې انګریزي پښتو ده، ځکه چې په اوسني وخت کې د فرانسوي ژبې په تناسب باندې انګریزي ژبه ډېره عامه ده، نو دې خاطر ما انګریزي ورته انتخاب کړي.
او څومره لغتونه او یا عبارتونه په دې ډکشنري کې شامل دي؟
څلور زره مدخل لري. او په دې کې په صاحب د شکل باندې شوي دي چې یو مثال د تایم چې برانش اکتازیا په برانش د سیګنل کې دي، اکتازیا ارتدلو ته. نو ما د برانش اکتازیا معادل نوم په پښتو کې نه دی پلټلی، بلکې لیکلو مې دي چې د سید نلکو ارتدل. او د افغانانو نه مې دا هیله کړې چې دوی دا برانش اکتازیا استعمال کړه، سید نلکو ارتدل استعمال نه کړه، ځکه چې د افغانستان نه د باندې څوک په دې خبره باندې بیان پوهېږي.
یعنې تاسې کوشش کړی دی چې صرف محصل ته ووایست چې له دې کلمې مفهوم څه دی، لیکن دا کوشش مو نه دی کړی چې د هغو لپاره معادل جوړ کړي.
زما په نظر باندې دغه محصلین په ګلالۍ پښتو باندې غږېږي، مګر کوم وخت چې علمي هغه ته اصطلاح ته راورسي هغه باید بینالمللي منل شوې ژبه باندې استعمال کړي. مثال په ډول باندې سړی به ووایي چې مثلا توبرکلوزیس چې نري رانڅه ویل کي د توبرکلوزیس وي چې دا داسې ناروغي ده چې په افغانستان کې ډېره عامه ده. توبرکلوزیس وایي. یا مثلا د هیموریج چې هیمو په لاتیني ژبه کې وینې ته وایي، ریج بهېدلو ته وي، د وینې د بهېدلو د بدن د وینې د بهېدلو ته باید هیموریج استعمال کړه. مګر ما په یوه خبره کې وویل چې دا کار ممکن دي، د خاطره نه دی چې د طبیعي علومو موزیم لیکي چې د ټوله نړۍ کې د 1,800,000 شاوخوا کې حیوانات یا ژوي شته، او 15,000,000 حیوانات یا ژوي په دنیا کې شته دي. د ټولو نمونه ثبت شوي دي او هر یو ځان ته نمونه او تعریف لري. د موږ ډېر لوی قاموس چې ښاغلي سقلندر مومن چې خدای دې وبخښي لیکلی دی، د 15,000 شاوخوا کې لغتونه لري او ډېر لغتونه حتی تکراري هم دي. زه فکر نه کوم چې پښتو یا په بله یوه ژبه کې وراوکتنه پښتو نه په دري په عربي حتی په نورو ژبو کې دا ظرفیت موجود وي چې دا تقریبا د 3,000,000 په شاوخوا کې دی دا اصطلاحات استعمال کړو. دا اصطلاحات د بشر د مدنیت نه شروع شوي دي، تر ننه پورې رسېدلي او دوام لري، باید دا ورسره ومنو.
تاسو ویل چې 1.5 کاله مو کار وکړ په روغتون کې، د روغتون مشر وی. په دې دوره کې کومه جالبه قصه کوي، کومه جالبه خاطره وي راته ووایست؟
په دې برخه کې خو ډېر خاطرې شته، ځکه چې د طبابت په ژوند کې د ډول ډول پېښو سره سړی مخامخ کېږي. خو د ما ډېره په زپورې خاطره دا وه چې د محصلینو په ډله کې یو افغان هغو هغه زه نه پېژندلم چې زه هم افغان یم او ما ته یې نه پېژنده چې افغان یم. نو یوه ورځ په درس کې داسې یوه کلمه راغله چې د پښتو سره ارتباط لره چې کله ما دا خبره محصلینو ته تشریح کول هغه افغان وژړل ما دا تمدن نه لرله چې زه په فرانسه کې پښتو وکړم.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. کور ودان
زه خو اوس درې اتیا کلن کې یم خو څه چې ژوندی یم خپلې هڅې ته دوام ورکوم. هغه لنډۍ تاته د حسن ختام په شکل باندې هغه کوم تکراروم چې وایي د پټو سترګو قسم نه خورم تر څو چې سترګې غړوم تا یادوم یمونه په وطن او د وطن مینه د سرګې د غړولو ته وخت پورې سر کې پاتې کی.
خدای دې اوږد عمر درکړي.
سلام سوي تاسو سره.
ورواڑ وا کمالکا کمالکا